دل قاجار منم.
وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د موسیقي دوه پرلپسې خبرونه مول ازادي رادیو واورېدې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په خبرونه کې اوري چې لندن ته د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف د افغان ولسمشر سفر مخ د برېټانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی. خو د افغان ولسمشر ویان وایي چې افغانستان له خپل اړخه خپل ژمنې پر ځای کړي. په دې برخه کې دغه راز اوري چې پاکستاني ملیشو د تورخم لاره تړلې او مسافر له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو تر زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ په دې اړه په خبرونه کې یو بحث لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د 2 میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې یوې زورورې موټر بم چاودنې تر 40 زیات کسان ووژلې دي. مخکې له دې چې د دې وزین نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، محمد حدیث پردیس د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا په لندن کې د اداري فساد په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له سبا وروسته به خلک د کاسا زر پروژې له فکر څخه عمل ته د بدلون شاهدان وي. او د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې 200 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ټاکل شوې چې سبا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د جمهور رئیس د وین مرسیال د واخان مینپال نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه باندې په ځانګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس ته وینا وکړي.
خغلی مینپال وایي جمهور رئیس په دغه کانفرنس په څنډه کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو مشرانو سره هم لیدکاته وکړي. له دې وړاندې د برېټانیا لومړی وزیر ویلیو چې افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې له تر ټولو بد ښکیل هیوادونه دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له سبا وروسته به خلک په افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان کې د کاساسر پروژې له فکر څخه عمل ته د بدلون شاهدان وي. دارک مانی په وی مطبوعاتي خبر پانه کې راغلی چې جمهور رئیس تغه څرګندونه 13 ورځ مازیګر مهال د تاجکستان په ملي پهندون کې د وینا پر مهال کړی دی. خاغلی غنی ویلی د کاساسر پروژې په عملی کولو سره به د افغانستان او ګوندوی هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو ترڅنګ اقتصادي لیدوري هم نږدې شي. خاغلی غنی وی تاجکستان د انرژي د تولید خ ظرفیت لري او له دغه ظرفیت څخه باید د سیمایي همکاري او د پرمختګ په برخه کې خاګټه پورته شي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو 16 ورځو کې 200 تنه په کابل ښار کې د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې یوې خبري ناسته وویل چې دغه کسان د قتل، غلا، اختطاف او د اخلاقي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د ثور د لومړۍ لیټه نه تر شلمې نیټې پورې د کابل پولیس جمله 200 کسان په ارتکاب د مختلفو جرمي جرایمو کاش تثبیت او گرفتار کړي.
خغلی رحیمی وایي چې نیول شو کسانو پر خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي هغه کسان چې د عباسین په قتل کې لاس درلود هغوی هم نیولې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو 2 ورځو کې 14 تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولې دي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د تورخم دروازه د 2 ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والي ویان نتاولاخ خوګیانی وایي 13 ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت وشو. د وی ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو لارې حل کړي. له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د دروازې دواړو غاړو ته سلګونه مسافر چې زیاتره ښځې او ماشومان دي بند پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د تورخم دروازه د 3 شنبې ورځې راهیسې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
بهرنی خبرونه هم د افغانستان اړوند یو خبر باندې پیلو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی حیدر ګیلانی چې په افغانستان کې لبرم تکونکو خوشی کړی سوی وو پاکستان ته ورسید. د یوسف رضا ګیلانی کورنۍ د خوشی کېدو له کبله خوشی څرګنده کړې ده. علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په افغانستان کې تښتول سوی وو. دی پرون د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو قواوو په مرسته خوشی کړی سو. د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د $2 میلیارد د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي. د امریکا سترې محکمې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د هغو پیسو د ورکولو حکم صادر کړی دی. حسن روحانی پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل موږ به دغه قضیه په نږدې راتلونکي کې په هغه کې مطرح کړو. هغه زیاته کړه امریکا ته اجازه نه ورکوي چې داسې په اسانۍ دا پیسې تر ستوني تېرې کړي. د امریکا یوې محکمې د اپریل میاشتې پر 6مه حکم ورکړ چې ایران باید د کنګل شویو پیسو له جملې $2 میلیارد د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په یو لړ بریدونو کې چې تهران یې په تنظیم تورن سوی دی وژل سوي دي. د دغه حکم له مخې هغو زرو امریکایانو ته چې خپلوان یې په بیروت او سعودي عربستان کې په 80مه او 90مه لسیزه کې پر امریکایانو په بمي بریدونو کې وژل سوي دغه پیسې د غرامت په ډول ورکول کیږي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو شیعه میشته سیمه کې یوې زورورې موټر بم چاودنې تر شلو زیات کسان وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنې کې چې د بغداد په ختیځ مدینه الصدر کې یو له ګڼه ګوڼې ډک پرانیستی مارکیټ په نښه سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. عراقي پولیس وایي اندېښنه لري چې شایي د وژل سو کسانو شمېر زیات سي. دغه راپور له مخې چې پرون خپور سو تیر کال په نړۍ کې د جګړو او شخړې له کبله د داخلي بې ځای سو کسانو شمیر په بیساري ډول 24 میلیونه او 8 لکو کسانو ته لوړ سوی دی. یان ایګلند چې د ناروې د کډوالۍ شورا رئیس دی او ادارې په جنیوا کې د داخلي بې ځای سو د څارونکو مرکز په مرسته دغه راپور برابر کړی وویل دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې تر اوسه ثبت سوی دی. د 2015 میلادي کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې تر 8 میلیونو زیات کسان تازه بې ځای سوي چې له دې جملې 4 میلیونه او 8 لکه په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. په راپور کې ویل سوي په 2010 میلادي کال کې په عرب هیوادونو کې له پاڅونونو او د داعش ډلې له ظهور وروسته داخلي بې ځایه کېدل زیات سوي دي. یوه هالنډي خبریاله چې د لنډي مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوی وه اجازه ورکول سوه چې هالنډ ته ستنه سي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی و څېړنې روانې وې او په دې موده کې د اجازه نه درلوده چې له دغه هیواد ووزي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ورځپاڼه کالم لیکونکې ایبرو عمر له ترکیې څخه وتلې ده. میرمن عمر چې په خټه ترکیې ده ویلي چې تېره میاشت د ترکیې په لویدیځ کې په هغه کور کې چې رخصتي یې پکښې تېروله ونیول سوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ولانه په خبرونه کې اوري چې لندن ته د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف د افغان ولسمشر له سفر مخکې د بریتانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد وباله. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایي نو د فساد د لمنځه وړلو لپاره نوی حکومت خپل ژمنې پر ځای کړي.
نړیوال ټولنې چې کوم هدف مرته ټاکلی وو کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره سوي ویلې هغه ژمنې بشپړې سوي دي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. پاکستانی ملیشو د تورخم لاره تړلې او مسافرې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک نه راپریږي، ډېر خلک په تکلیف کې، ډېر مریضان دي او ډېر زنانه او ماشومان دي.
د فراه بزګر وایي د سړو خونو په مرسته په تېره بیا د رومیانو او بادرنګو حاصلات ډېر زیات شوي خو د پلورلو لپاره ورته سم بازارونه نشته.
اوس بادرنګ پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فراه کې، دا چې موږ سنجو کیلو په 8 روپۍ پر موږ بلیږي.
په نړیوال موضوعات کې اوري چې د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر د هغو جنگي جنایتونو په خاطر چې څو لسیزې مخکې تر سره کړی وو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام در تخبرو او په دې اړه چې ولې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه په دې وروستیو کې زیات شوي تر شایې څه عوامل پراته دي یو بحث لرو.
کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي، بله مسله دا ده چې قاچاقبران د خانه د حمایه کېږي، دلته معدنونه دي، به کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي.
د جمهور ریاست وایي د افغانستان حکومت هغه ژمنې پوره کړې چې نړیوالې ټولنې ته د فساد د له منځه وړلو لپاره ورکړې وې. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې شوي اقدامات د لندن په کنفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. ټاکل شوی چې دغه کنفرانس سبا په لندن کې جوړ شي. دغه کنفرانس په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او افغانستان هغه هیواد بلل دی چې تر ټولو پکې ډیر فساد عام دی. یوسف خانزادران په دې اړه له کابل راپور لري.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی بعد د لندن په جوړیدونکو غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوال ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوال ټولنې چې کوم هدف ورته ټاکلی وو، کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره شوي ویلې، هغه ژمنې بشپړې شوي دي. د هغو په اړه باندې اقدامات شوي دي. بېله شکه چې نړیوال ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پورې وي، او په دې اړه به د نړیوال ټولنې نورې توجه او نورې مرستې هم راجلبېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنجشنبې په ورځ په دې کانفرانس کې د ګډون تر څنګ د برېټانیا له لومړي وزیر او یو شمېر نورو مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږېږي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې هیواد یې د فساد په وړاندې د دې غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډېر ککړ هیوادونه بللي دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې افغانان هر کال $2 میلیارد رشوت ورکوي. بل لور ته اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړې توګه عدلیه او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت که څه هم د لندن کانفرانس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو شمېر ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د نن ځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
د لندن په کانفرنس کې اکر کدوې غلي نظریات لري چې هلته وړاندې کیږي، او هغه ته وایي د لندن په کانفرنس کې د ګډونوالو ته چې موږ د فساد وړاندې مبارزه کړې ده. د فکر نه کوم چې دوی د دې یو نیم کال کې داسې یو لاسته راوړنه ولري چې په هغه باندې نړیوال قانع کړل شي، او که ځینې داسې شیان ووایي چې هغوی کړي دي دلته بېرته ولس ته قناعت نه شي ورکول، ځکه ولس د فساد سره په متواتر شکل باندې لاس وګریوان دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم 13 اونۍ په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې فساد ملي شرم وباله او ژمنه وکړه چې په وړاندې به مبارزه له پخاله ډیره منظم شي. معلومه نه ده چې په افغانستان کې د اداري فساد له موجودیت سره سره به نړیوال څومره وهڅول شي چې د لندن په کانفرنس کې د مرستو ژمنه وکړي. خو د فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي دا به ستونزمنه وي چې په دې شرایطو کې د نړیوال ټولنې قناعت ترلاسه شي.
و امردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا ته په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف برېټانیا ته ځي. نو موري په داسې حال کې په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې د برېټانیا صدر اعظم چې د دې کانفرنس مشري کوي ویل دي چې افغانستان یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونو څخه دی. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپال وایي چې د افغانستان حکومت په خپل کم دوه کلنه دوره کې د فساد په وړاندې خپل ژمنې چې لنډیوالې ټولنې سره کړې وي پوره کړې دي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ چې د اشرف غنی په مشرۍ نوي حکومت په کم دوه کلنه دوره کې خپل ژمنې د فساد د له منځه وړلو لپاره پوره کړي؟ په دې اړه کولای شي چې موږ ته د افغان بي سي ماته سوه اتل شمېرې له لارې پیغامونه راوستوي، پیغامونه هم درته خبرو. افغان ولسمشر په تاجکستان کې دی. تاجکستان کې نن سفر پای ته رسیدلی. په تاجکستان کې هم په سیمه او د نړۍ پر موضوعاتو، البته د افغانستان سره په تړاو پر ځینو موضوعاتو د هغې هیواد له مشرانو سره خبرې کړې دي. یوه موضوع تروریزم موضوع او بل هم د پولو د ټینګېدو موضوع وه. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم له اشرف غنی سره په دې سفر کې دوشنبې ته تللی دی. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر له دوشنبه همدا شی بر سره ټلیفون پلی کده. اخګر صاحب، زما غاوري.
بلی، ساسې غاورم.
بلی، مهرباني وکړئ. افغان ولسمشر خو پرون او نن هم په دوشنبه کې دی، کراته وایي چې سفر پای ته ورسید کنه؟
بلې د رئیس جمهور سفر پای ته ورسېدې او رئیس جمهور شاوخوا یولس نیم بجې د تاجکستان په وخت کې تاجکستان سفر وکړي لندن خواته او هغې نه مخکې رئیس جمهور دلته د تاجکستان ځینې باغونه چې د انګورو او نور میوجاتو باغونه دي د ناحیې حصار په نامه دغه باغونه نه لیدنه وکړل او دوی په د ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې هم د زراعت برخه پراختیا عمومي او دوی به هڅه وکړي چې د کوریایي متخصصین او د تاجکي متخصصین د تجربو څخه استفاده وکړي تر څو افغانستان هم وکولی سي د زراعت په برخه کې د باغداري په برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. بله
اخګر صاحب، په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم مهمه موافقې هم لاسلیک شوې کنه؟
بله، دغه دوه هیوادونو ترمنځ پرون دول ترونونه لاسلیک شول، یو د افغانستان ولسمشر او د تاجکستان ولسمشر ترمنځ، چې دغه ترون د دواړو هیواد د همکاري او په اکل وو، او دوم ترون د افغانستان خارجه وزیر او د تاجکستان داخله وزیر ترمنځ وسو، چې دا د زندانیانو د تبادل په اکل وو. د که هم تر دا اوسه پورې موږ د دغه توافقنامې متن موږ ورته لاسرسی نه لرو، خو بیا هم ځینې منابع وایي چې په همدا اوس په تاجکستان کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي او د دوی تر څنګ 10 تاجکیان په افغانستان کې بندیان دي. نو هڅه کیږي چې دغه بندیان تبادله سي او رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور چې د تاجکستان رئیس جمهور سره لیدنه کتنه وکړل، د همکاري د پرمختګ لپاره او هم د
تروریزم،
بله، د امد تروریزم او امنیت مشکلاتو په حق له دوی خبرې وکړل او هم ویل چې تر دې وروسته سرحدونو به هم تدابیر نیسي تر څو چې د تروریزم مشکل په منطقه کې حل شي.
اخګر صاحب، اشرف غنی خو لندن ته په لندن کې د کانفرنس کې د ګډون په هدف سب د هغه اجرائیه رئیس عبدالله هم دوشنبه ته راځي، یوال هغه بوختیاو چې د کوي په د کاسا د برېښنا د پروژې پرانستل دي، په دې اړه څه ویل کیږي؟ تاجک چارواکو څه ویلي چې څه وخت به دوشنبه ته عبدالله رسیږي؟
د ډاکټر صاحب عبدالله مرسیال ویان د دلته راغلی و، مشته ویل چې ډاکټر صاحب عبدالله به شاوخوا 9 بجې د تاجکستان په وخت کې دوشنبه ته رسیږي او هغه وروسته د تاجکستان ولسمشر او د تاجکستان ځینې نور مقامات سره لیدنې کتنې به وکړي. خو د عبدالله د راتګ اصلي هدف لکه چې تاسو ویل د کاسا د عملی کار پیل پرانستل دي چې هغه انشاءالله سبا پرانستل کیږي.
تمیم اخګر، له تاسو نه یو دنیا مننه. له دوشنبه ازادي رادیو خبریال تمیم اخګر چې تاجکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او لیدنو کتنو او دغه راز دوشنبه ته د اجرائیه رئیس عبدالله د کیدونکو سفر په اړه نور معلومات راکول، بیا هم له اخګر سره به تماس نیسو او تاسو به د ورستیو پرمختګونو له حاله خبرو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی دی. ښاغلی ګیلانی د ټولو هغو لورو ستاینه وکړه چې د په خلاصون کې مرسته کړې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی چې دوه ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړ، وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیایي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علی حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ږیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلې رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو لخوا د پلان شوي عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم پاکستانی لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رمټ را خلاص کړه او نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولست سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومته، له افغان ولسه او په ځانګړي توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به دورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
و مردل چې د افغانستان حکومت پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد شوی زوی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. حالی حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی شوی دی. خو له بلې خوا د تورخم پوله پاکستاني ملیشو له پرون راهیسې تړلې چې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دی. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان لوري دغه پوله وروسته له هغې وتړله چې د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې افغان ځواکونو د نویو تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې پرې رپورټ لري.
د تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو خلک چې زیاتره زنانه، ماشومان او ناروغان دي بې سرنوشت پراته دي. د ډیورند کرښې هاخوا سیمې اوسیدونکي بشر وایي له تېرې ورځې راهیسې هم د تورخم دروازې سره او هم د میچنې په ساحه کې د مسافرو پر مخ لاره تړل شوي. دی وایي ځوانان اوس د شمشاد غره په کنډو کپرو افغانستان ته تګ راتګ کوي، خو سپینګیري زنانه او ماشومان په سرل مرکې د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دا چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل څه دی، د ننګرهار ولایت وین عطاالله خوګڼی وایي تېره ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت شوی. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي.
پاکستاني منصبینو غوښتل چې ځینې تحرکات چې غیر قانوني وه دوی د تورخم په پولو کې ترسره کړي، ولې زموږ د سرحدي قواو لخوا یې ممانعت شوی دی. دوی خبرې اترې هم ترسره کړي خپل منځي. بالاخره دوی غوښتنه هم دا ده که چېرته موږ ته د کار کولو اجازه رانشي، موږ به تورخم لاره وتړو. دا مهال لاره تړل شوې خو د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي. موږ هڅه کوو چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړل کېږي. له دې وړاندې په وار وار په مختلفو بهانو دغه لاره تړل شوي، او همیش د دروازې د بندېدو له امله د تورخم په لاره تلونکي مسافر له ستونزو سره مخ کېږي.
له ننګرهار شاه محمود شینواری بیا هم همداشي بر سره د ټلیفون په لیکه د شینواری صاحب راته ووایه چې دغه لاره تر اوسه پورې بنده ده. د دغه راپور له خپرېدو وروسته آیا څه تغییرات پکې راغلي؟ که نه، افغان چارواکو خو ویلي چې دوی هڅه کوي چې دغه تورخم پوله بېرته پرانیزي.
ډیره زیاته من دغه اوس څو شېبې وړاندې چې بیا هم دغه تورخم کې هغه مسافر سره اړیکه ونیوله. اوس هم د تورخم دواړه د دروازې دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر د دې انتظار باسي چې لاره خوش شي. ولایتي اداره وایي چې تر اوسه پر دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي او حتی که چې د خبر لار نه دغه مسله واره کړي. اساسي ستونزه چې یوه طرف پورته شوې ده هغه تېره ورځ پاکستانی ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې دغه تورخم په صفري نقطه کې دوی تاسیسات جوړ کړي او سرحدي ځواکونو مخالفت کړی دی چې د سیمې خلکو په وینا باندې په دغه وخت کې جوړ یو څه برخود هم رامنځته شوی. دواړو غاړو ترمنځ ځینې ډزې هم شوې دي. د هغې نه وروسته بیا پاکستاني ملیشو بیا پرېکړه کړې چې دروازه وبنده کړي چې د کار اجازه ورکړي.
شنوار صاحب څه وایي؟ دغه خلکو سره چې تاسو غږېدلي دوی ناروغان هم نه پرېږدي، تا وایي چې جنازې هم د پولې دواړو غاړو ته بندې پاتې دي.
تیر ورځ راهیسې څومره جنازې چې هغه افغانستان ته هر ورځ ورته لس پنځلس شل جنازې چې افغانستان ته راوړل کېدلې مخکې دغه څومره جنازې چې راغلي د جنازې هم د دروازې هاخوا ته او همدارنګه مچنې ورته وي د تورخم چې هاخوا ته لاشي په دغه ساحه کې هغوی یو پاټک ورته اچولی دی. په دغه ساحو کې هغه مسافر چې دي خلک بیا هلته ودرولي دي، مریضان، زنانه، ماشومان، سپین ګیري زیاتره نانې، ځکه ډېر شمېر خلک هغه تداوی په خاطر باندې تللي دي. خواخوا دواړو غاړو ته دوی انتظار کې دي او همداسې تېره شپه ورباندې ډېر سخت هم راغی.
شنوار صاحب،
د سیمې د خلکو په وینا باندې په دوی باندې دومره سخت حالت راغی چې ټولو خلکو دوکانونو او جوماتونو کې شپه تېره کړې ده.
شنوار صاحب، چارواکي څه کوي؟ دا اوس چې زموږ تاسو غږ اوري دا خلک چې هلته بند پاتې دي، آیا دوی کومه هیله شته چې دغه پوله به خلاصه شي نن؟
ولایتي اداره وایي چې هغه غوښتنه چې پاکستان غواړي هغه دوی ورسره نشي منلی، چې دلته تاسیسات جوړ کړي د هغې به اجازه ورنه کړي. ولې د خبرو لار نه دوی چې موږ هڅې روانې کړي دي او هغې غاړې سره په خبرو دي، دوی کوښښ کوي چې د خبرو لار نه حل شي. خو هلته په سیمه کې یو شیبه شیبه باندې د خلکو مشکلات زیاتېږي او یو خانه په ورباندې شیبه په شیبه باران او کله ورباندې کېږي او کله شل مرته مسې ناستې د تورخم د ګېټ دواړو غاړو ته خلک غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید دي
سنځي حل ژر تر ژره پیدا کړي. یو موضوع کروخانه کوي، آیا هغه څوک چې قانوني اسناد لري، پاسپورت لري، ویزه لري، هغه ته اجازه نه ورکوي؟
که پاسپورت یا جواز هم لري، هر ډول کارت لري، دوی د ټولو پر مخ باندې دغه دروازه په قطعي صورت سره تړلې ده.
بله، مننه شما موچینوارې. تاسو نه و دنیا مننه. له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شما موچینوارې یو چې وای تر اوسه پورې د تورخم پوله ان تړل شوې ده. اوس به ملاتړو فراته په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او ځمکې لرونکو حاصلات په تیره بیا بادرنګ او رومیان زیات شوي، خو د پلورلو لپاره یې تر اوسه سم بازارونه نشته. بزګر شکایت کوي چې د شنو حاصلاتو نرخونه ډیر کم شوي دي چې حتی د تولید لپاره د دوی لګښتونه هم نه پوره کوي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
په فراه ولایت کې سږ کال د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسېږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کېږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر زر ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دوی د ادارې د سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو دیارلس میلیون ډالر په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. دغه په خبره دغه شنې خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده.
په کور کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګ کې د 800 تر 1000 چونه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غټه لاسته راوړنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لاسته 2000 میلیون ډالر د فراه ولایت په سیب راوړي او یو وایټ ونه
شي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر او ځمکدارین کڅام خوشاله دي چې ډیر محصولات لاسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فرای کروندګرو په خبره دولت باید دوی محصولات په یو وخت دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو دا ورو شهر ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه خواهش لرو چې موږ ته سفخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګانی راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ په فرای کې دا چې موږ سنجو کیلو په 80 روپۍ پر موږ لیږي.
ماته خوب فروخته شي بدبختو زیاتره زحمت خوري میکشه اخر میاره به بازار یا باندې پی یا مال سیری پی مفرشه هیچ استفاده از الان نمیشه.
لبل خود فراه ولایت د کن ریاست مشر عبدالمنان متین وای چی حادثه کوي تر څو د یو څخه بهر د فراه ولایت د شنو خونو محصولات ته بازار موندنه وکړي.
باندې سره رسیدو د خبرونه دوه منی مایته سلیم احمد صالح بیا د افغانستان د او نړۍ د ساده مهم خبرونو لنډیز باوروي.
تاکل سوي سبا ولسمشر محمد اشرف غنی د ادارې فساد پر ضد مبارزه په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د کابل امنیه قومندانوی په تیرو شلو ورځو کې 228 تنه په کابل کې د مختلفو جرمونو په تور نیولې دي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی چې په افغانستان کې له تښتونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسید. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شویه میاشته سیمه کې د زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمېر 150 ته ورسید. او د ایران ولسمشر وایي تهران له امریکا د 2 میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صدراتو د پراختیا اداره وایي چې بهر ته د افغانستان صدرات د روان مالي کال په لومړۍ نهه میاشتو کې 4% ډیر شوی دی. د دغې ادارې مسؤل نوید محسنی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ما پام سال تانیسم کې
موږ سږ کال وتوانېدو چې د صادراتو کچه 4% لوړ کړو. د تیر 1940 کال د وروستیو نهه میاشتو په تناسب د صادراتو سطح 4% زیات شوې ده. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د روان مالي کال په لومړیو نهه میاشتو کې 540 میلیون ډالر صادرات درلوده، چې تیر کال په دغه موده کې د افغانستان صادرات 512 میلیون ډالر و. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د صادراتو د لوړېدو په خاطر د څلور راتلونکو کلونو لپاره ښه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیولې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرانو د لیږلو لپاره یو شمېر هیوادونو سره خبرې شوې دي. د دغه وزارت سلاکار فتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له سعودي عربستان سره د دوی خبرې شوې او ډېر ژر به افغان کارګران دغه هیواد ته واستول شي.
په منګه په بیرابیرو برخو کې مشخصا د هغه افغان کارګرو استول بهر هیوادونو ته د جدیت سره روانه ده.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې له ایران، متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړې او مثبت نتیجې ته هم رسیدلې دي. د کابل په بازارونو کې افغاني د زنو بهرنیا سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او 85 پوله، یو یورو 8 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 89 افغاني او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 85 پوله، او زر ایراني تومان 19 افغاني او 80 پوله.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع دي. بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر متيو رحمان نظامي د هغو جنگي جنایتونو په خاطر چې 16 مخه تر سره کړیو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. تفصيلي د اسما سرون پر رپورت کې
د بنگلاديش ته جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خبرته وسپارل شو. دریاویا کلن متيو رحمان نظامی په 1901 میلادي کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متيو رحمان نظامی د شپې په 12 بجې او 10 دقیقې د پلازمینې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنځشنبه د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان موبایل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متيو رحمان نظامی د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړي محکمه کې د انسانانو د ډلې ایزي وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د نه میاشتنی جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامي ګوند په هغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیځ پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په محل د البدر د بیرون کېدلې او د جماعت اسلامي د محصلانو د اسلامي فدراسیون مشر وو چې د بي وسلي ملکيانو پر ضد د پاکستان د پوځ ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را پدې خو د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر وو. د 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2016 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر وو. پر نظامی په 2010 میلادي کال د مذهبي احساساتو د جوبلولو تور پوري شو. لش وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2004 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیس کې له پلازمینې ډاکې 100 کیلومتره لري په پاپناولس والی کې خاورته وسپارل شو. د مړی له اعدامې دو سم دستي ورسته د ملیشا ځواک په بدرګه پابنا ولسوالۍ ته ولېشتول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنگي جنایت تورن دي.
ازادي رادیو اوري د نوي حکومت د اداري فساد له منځه وړلو د هڅو په اړه مو ډیر پیغامونه راستول دي. بیلګې په توګه دولو وبخې ځکه وخت نه لرو. محمد قاسم له قندار لیکي فکر نه کوي چې د اشرف غني حکومت د په دې برخه کې جدي عمل کړی. عبدالرحمن قنداري هم لیکلي دي چې د ګمان کوي چې نوي حکومت په سلو کې 50% د فساد پر ضد اقدامات کړي. یو دنیا مننه وړاندې د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام د تخبرو خو اوس یو بحث لرو. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ دا بحث اسد الله لودین کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنې عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استادو او عام خلکو دا اندېښنې هم درلود چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي. ازادي رادیو هم داسې یو لړۍ پیل کړی چې د هیواد په هر ځون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه ځون له امنیتي مسولینو سره خبري وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز امنیتی وضعیت ته ځنګړی کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. را سره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قماندان جنرال عبدالحمید ورداګ او امنیتی کارپو عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټډیو کې دی او جنرال عبدالحمید ورداګ د ټلیفون په کرخه را سره دی. جنرال صاحب خبرونه ته ښاغلی کزموږ غا غوري مهرباني وکړي په شمال کې د روان امنیتی وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې د موږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب تقریبا اوس ابتکار عمل دی امنیتی قوتو په لاس کې دی. د دې د ښې امنګۍ په صورت کې دښمن هغه ته تلاشي وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پر اوسه کال بعضې ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوردونه ولري، خو هغسې ونه شوله. مخکې دې نه چې دوی عملیات شروع کړي نو عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتی وزارت د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکېچنه و، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو راسته ودوږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شاندې کړي، څه ډول شاندې کړي، څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟
زموږ د کندوز په شاوخوا کې عملیات درلودل چې دوی مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل او بس خپلو طریقات ته یې دوام ورکړ. موږ استقامت شمال شهر کندوز کې چې د الفیل صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل. خو همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ په هماغه استقامت باندې چې دوی عملي شروع کړي وې، هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورلله او د دې عملی په شاو تمبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې جدا کوو هغه دوام لري. او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته هم ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
بله
کور را مده امنیتی قوتو په لاره.
او جنرال صاحب تاسو تبیر ترازو اوس هم په سټډیو کې د سیاسي چارو لکتون کې او د غرض امنیتی چارو لکتون کې عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب، جنرال صاحب ورداګو ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کم شوې دي، تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کم شوې او ک تاسو فکر کوئ چې ممکن وسلوال مخالفین خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، چیزی که بسیار واضح هست فعلا، چون ما خودم جاتر در شمال باشم وضعیت میبینم، اما فضای ترسی که بعد از جنگ قندوز با وجود آمده بود که گویا طالبان، تروریستا، پاکستانیا پیشرفت خود داشتن و کوشش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شده. البته خطر نامنی وجود داره. گروپ های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده من فکر کنم متوقف شده، بنان اونمو فضا تا حد من فکر کنم بهتر شده از لحاظ از اینکه اونمو ترس شده.
بله شریفی سه در موافقت راست پچکی بود افغان امنیتی زواکون عملیات بریالی بود، جګړه رهبری خوا او که ساس په نظر د وسوال مخالفین ولي کې ساکل کمزوري وي.
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروی خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایر خود برشن دوباره با قدم های بدوم پایگاه از جنگ در پاکستان مدن قبلی شکرن تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015 یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چی از دیپوسازی چی از تعلیم آموزش به خاطر آمادگی در جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. با تا حد به طور مثال با وجودی که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقالات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویم که یا تانستن که اونم شگاف اونم خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی به وجود آمد تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره هم نیروهای قطعات مسلح اردوی افغانستان دوباره سر سامان بتن. بنان من فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو مخصوصا بعد از شوکی که در مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره دلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروپ های طالبا و تروریست های تروریست ها باید شد که تا حد وضع بهبود بیافه، اما به این معنی نیست که خطر رفع شده، خطر بلی. وجود داره.
تصویه چه لا هم پا شمال ولایتونو که امنیتی گواخو نشتا اوز باورسو جنرال سیب در شریفی سیب خبری مواورده چه لا هم پا شمال ولایتونو که امنیتی وضع در قناعت یا در داد ور نده، کوایی چه کمی وصلوال مخالف دل حال تا جنگیگی او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمیږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل او بیا د وختو کې د دې جرأت دی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي، اما دښمن موجود دی په اطراف د کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهوري ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي، تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دی باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي او سلا مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي که دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخې ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي خصوصا په قندوز کې. دپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته از مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کوم د دې خارجیان موجود و، خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستانو سلار لري او تروریستان حمایه کوي، حتی من هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلاح ورسره کوي، ترینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلاً دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سږني کال د حدود نه دی خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. د کلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفی تیاری راغلی دی، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفی تیاری دی چې سواک پرواز کوي، هدفونه موږ ته ښایي، کوزینات سره یې ښایي. هغه بر علاوه د هغې نه د 29 په نامه باندې تیاری دی چې بمباز کولی شي، شپږ
شپږ دېرش ډوله وسله د ځان سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
کور آباد جنرال صاحب را سره اوسه ان شاء الله بیا ان شاء الله د بحث په جریان کې بیرته تاسو سره ګرځو. اوس به شریف صاحب ته بیا نوبت ورکړو. شریف صاحب محترم، له څه مودې راهیسې د افغانستان د دفاع وزارت او دغه راز د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو برعکس د جنرال صاحب له خبرو داسې معلومه شوه چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي، په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده. څنګه ستاسو په نظر دغه رهبری د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانای مهم امنیتی ما یک مشکل حقوقي د افغانستان بجا پا کده بود، ولی ما تا حد زیاد ریشه های زیر د متضاد های داخلی و بالاخره می اگدم یک فکر عمومی که بین خود مردم ماس میبینم. ولی همگی اما یک مثلا سرپرست چه نتیجه داشت چه نداشت یک مسئله بود، ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شاید بودیم، چیزی که به ما واضح شد است که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه.
یعنی تاسو وای چی د سرپرستی موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی؟
اصلا روانی تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است واسه کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه، و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است، اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک بعض اوقات به گروه های بزرگ ارجحیت پیدا میکنه. اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هستی که سرپرست بود یا نبودی بود این بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن، با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی، با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها، با وجود تقریبا اصلا پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما بالاخره موفق شدیم در طول یک و نیم سال باقی بانیم. مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تانستن تا حد کار خود انجام بدن.
بله.
و مروحی تهاجمی دشمن مهار کنند. من فکر میکنم که مهمترین اقدام بود و باید ایده نظر باشه تا دیگه مسائل
کورا بعد تصویل چه سرال دی چه دمیل وعدت به حکمت که ستونزه بی خوبیا هم اردو پو بخو داری دلی او ده توقع خلاف پرمختگی کرده دی دا چه ده جگره پا لیکو که ده افغان امنیتی زواکون رهبری چنگه و پا تیری وی و نیم کال که جنرال سیب تاسو عملا پا سحا که وی چنگه ده جگره رهبری پا کما کچه و تاسو تا خوب ده رهبری پا برخی که ستونزه نوی ده شریف سبی شعره و کلا چه ده سرپرستی موجودیت روحن او یا هم لاروایی پلاوه ممکن ده امنیتی زواکون پا روحیه بعد اغیزه کلی وی خود ده جگره لیکی ده امنیتی زواکون لخواه پیاولی ساتری دی چنگه تاسو ده جگره پا لیکو که رهبری چنگه محسوس اوله؟
ویلشم سرپرستان که سرپرست و خو دی دست و چی مکمل صلاحیتی بلو دی امر و نفوس مکمل تطبیق دی او بل خو وزیران خو پولیس ساز دی دی جنگ کماندان دوی برستیز دی سپل دستیز دی قرارداد سپل دستیز دی مو پا نظامی دول بانده مو خپل فیدل خو بل تبلیغات و چی سرپرستی و چیری درالی که چی قرارداد وزارت دفاع و سپل دستیز پلانگزاری کی در عملیات و اگر بیارا لیگ قلوردو تا قماندانان قلوردو موجود بود اگر خپل عملیات پلان اول و پسا که تدبیق اول اردو تکمیل دل است اگر که کم مشکل نو شمالی ولایت دو که اکثر قماندانان و دیر غزر خلق دیدی که رهبری د طالبان یو کوله د ما بین سولار یا سیران شو.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبری په خپل ځای وه، د جګړې رهبری هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي د خبرې.
کورم آباد، د خپرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال، کندوز، بغلان او دغه راز په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنګ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نشي. انشاءالله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي،
او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډېره مننه. شریفي صاحب، د بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم، تاسو د شمال د اوسیدونکو او دغه راز چردو کتونکو په توګه لامنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لري او دوی ته مو همداس پارښتنه چې ډېر پلانډو کې
پیغام ما بر سیاست گزاری افغانستانی است که نیروهای امنیتی ما را نباید قربانی سیاست ورزی های خود بسازند. نیروهای امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده، مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز در همسایگی ما حتا کرده می باشند. تشکر.
ډیر مننه اوریدونکو، زموږ بحث همدلته پای ته رسیده. البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ته ځانګړی کړی وو، او په دغه بحث کې تاسو واوریدل چې په شمال زون کې د شاهین قول اردو قمندانو ویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی او اوس امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي عمر شریفي له تاسو مننه، او دغه راز د شاهین قول اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردک صاحب څخه هم ډیره مننه. اوریدونکو، موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب زون ته لاړ شو، زونت لارس او د غراز ختی زونت، او هلته هم تاسو ته د امنیتی وضعیت په اړه او د غراز جګړې د مدیریت په اړه له مسولینو سره خبري وکړو. کورم آباد،
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د سانګي مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید وایم چې سول د مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیز وي، مسؤلیت د ژوندانه د پروي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړل شوی ده هغه ورته تضمین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سر انسانان یعنی خود سر لکه خود رو داسي وي چې بعضی داسي سلطجو دي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعض انسانان صلح جوړي چې د جنگ په حالت کې مو وي امیش د صلح خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او امزان ته صلح غواړي، ام نور ته صلح غواړي، او امیش هغه موارد تر سره کوي چې د صلح نخنخانی پکې وي.
ډیر مننه. یو صلح څه ډول راتلای سي او د صلح دراوستل لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډیر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. ده په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل شوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تبعیض یا توپیر د خلکو په منځ کې نه وي، او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو لپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه درسي چې زه نن مارکیټ ته ځم د ما د کان غلا شوی نه وي، یا د زه خپل کار د لاسه ورنه کوم. او همدارنګه ازادي باید ولري چې دوی هغه کړنه ورنه د ژوند لپاره چې ضروری دي چې وی کی، البته د قانون په چوکاټ کې دغه په خاطر تشویش ونه لري چې زه په دې حق له محکمې ته راکاګل کېږم یا نیول کېږم.
میرمن معروف، آیا سوله د یو انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بلې، په دې حق له باید وایم چې په دریم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق، د توسعه حق یا پراختیا، او همدارنګه د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجع کیږي چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق له د انسانانو په خاطر دا دي چې باید صلح، توسعه یا پراختیا او همدارنګه سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی، او ټول انسانان وکولای شي چې دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیر مننه. میرمن معروف، د سولې د چنګښ لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سوله په هیواد کې حاکمه سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې هنه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 700 میلیون ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی دی، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښه نښانې د سولې لپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنگي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې به طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم د خلک ومني او دولت هم ومني. او بل خبره دا ده چې مونږ سوله د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا مونږ باید سلام لرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او دی هم د ځان حق پیژنو، هم د بل حق پیژنو، عدالت رعایت کو، ولو چې په موږ د یو شخص په نقصم وی او په توان دغه عدالت دغه په توان باندې وی، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین هغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیخه کړی وو، او په زمامداري کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارسنه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکي، او انعطاف پذیر وسی، او د ځان لورینه ولري، بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسیږي خو د بل ورورې که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهیږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري، کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دکانداران دي خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته، هغه مسؤلیتونه چې دوی تراجی کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي. او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نه شو کولای چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلح میزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان ډاریږي، یا په خپل مال باندې ډاریږي، او یا هم مسئولیت نلری، نه شغلی مسئولیت دلته شته دی، نه تجارتی مسئولیت دلته شته دی، اس مسئولیت نشته. مثلا تاسو په یوه چې په کابل په دننه په خار کې انتحاری راځي او دنه کیږي فایر کیږي، نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته. د خلکو مځکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازې شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي. خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د دې وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح‌آمیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبره کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.